Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هر کله کوم نن شنبه د 14 هجری لمریز کال مرغومی یا جد اتمه د 2023 میلادي کال د دسمبر 28 ده په لیدې سات خبرونه کوو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د بندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلې او د سوریې د نوي حکومت د عافیا او ښې حکومت ولې درجې ستایلې ده. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د بندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوي له یو بل سره وویني. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د بشر الاسد رژیم د پرزیدو او د احمد الشرف مشرۍ د ځواکونو د واک ته رسېدو ملاتړ کړی چې دغو ځواکونو په سوریه کې ښځو ته د کار او زده کړو په شمول د ازادیو د ورکولو ژمنه کړې ده، خو طالبانو ښځې د زده کړو او کار په شمول له ټولو لومړنیو بشري حقونو محرومې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 145,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په 10 ولایتونو کې 15 روغتونونه پیاوړي کړي دي. د هغو په منځ کې 9 د ساري ناروغیو، 2 بیړني روغتونونه او 6 د رواني ملاتړ او درملنې روغتون نه دي. د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان وایي پر افغانستان د مباری د بمباری او د کډوالو د جبري استلو له کبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې نه ده، خو کرکه ورسره ډېره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالي په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادا کده چې که افغان کډوال په زور وستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له کېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبرالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویل دي چې پاکستان پر افغانستان 2 ځلې بمباري کړې ده. له بلې خوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایی برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پي په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چهودری پرون جمعه وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 950,000 عملیاتو کې د دولت 975 وسلوال مخالفین وژلې دي. چودری په یو خبری کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پوځ استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 109 او څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکي وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسته وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې په پاکستان کې د ناامنۍ 1,568 پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 9,88 په خیبر پختونخوا کې ثبت شوي دي. په دې پیښو کې 1,538 کسان وژل شوي چې ډیری امنیتي ځواکونه دي. په پاکستان په تېره بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په وروستیو کلونو کې امنیتي پیښې خورا ډیرې شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو 650 داسې کډوال نیولی دي چې د اقامت قانوني اسناد نه درلودل. علي یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان 6 په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. د هغه په وینا خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پیل شوي دي. د نه دي ویلي چې نیول شوي بې اسناد کډوال په کومو هیوادونو پورې تړاو لري، خو په تېرو 2 کلونو کې د ترکیه امنیتي ځواکونو د نورو ملتونو تر څنګ ګڼ شمېر افغان کډوال هم نیولي او اکثره یې افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله نن خپل لومړی پاڼه په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 568 منډې وکړې. د زیمبابوې لپاره درو لوبغاړو سلیزې وکړې او له کبله داسې سیالي افغان لوبډلې ته سخته شوه. ټاکل شوې ده چې افغانستان او زیمبابوې یو بل ټیسټ لوبه هم وکړي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ټي ټي پي پر ضد غوڅ دریز غوره کړي. د پکتیکا په برمل د پاکستان له برید وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ناندرې تیزې شوې. آیا هغه جدي دي؟
زما په نظر ټي ټي پي، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او جی ایچ کیو پروژې دي.
په یو راپور کې وویل چې په ایران کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د هغې هیواد چارواکو فشارونه لا زیات شوي دي. د خوست په لکڼیو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېده.
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت یو ژوبن جوړ کړی چې ډیر خلک لیدو ته ورځي.
دلته دا بغواش تر غړي نو اولادونه هم راوستل دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې لري راولي رقم رقم ایوانان سره.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د آذربایجان د پارلمان یو غړی وایي د هیواد د هوایي شرکت الوتکه چې په دې وروستیو کې په قزاقستان کې لویدلې وشتل شوې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ان ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز خپل کړي. هغه له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې ده د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې پر ډیورن کرښه د دواړو خواوو ترمنځ څو ساعتونو په مخه بیا نښته شوې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت په خپل منځ کې نښته تایید کړې نه ده، خو پر برمل هوایي برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې انترنګلې شوې دي. تفصیل د اسمت سرون په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنځشنبه په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرښه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نښودلو په شرط تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا 1 بجه پیل شوه او 2 ساعته دوام وکړ. د دې نشټې په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د پاکستاني ځواکونو لخوا توغول شوی ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدل دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوښتې مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خبر شوی. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. خود طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستانی پوځیانو خپلې خواته هوایی ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمبارۍ وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونه چلند نشي زغملی. د همداراز وویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د شکېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حمله په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو برید کې 14 سرتیري وشل دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي. د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کېده چې که افغان کډوال په زور وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له شکېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خپرې کړي او ویلي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا ګروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په دې وروستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو د هغې هیواد د چارواکو له لوري فشارونه بیا زیات شوي دي. د ایران یو جګپوړي امنیتي چارواکي د هیواد کې د بې اسناد بهرنیو اتباعو او پر هغوی د کار د ګمارونکو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی. په عین حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په کیش او د ایران په ځینو نورو سیمو کې اوسېږي وایي د افغانانو په وړاندې ورځ تر بلې د پاکستان د ایراني چارواکو چلند سختېږي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هیواد یو جګپوړي امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بې اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دې هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکی او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلا په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پنشن می په ورځ د دسمبر په شپږویشتمه د ایران د پولیسو د عمومي قومندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوو غیر قانوني اتباعو په کار ګمارنه هم جرم دی. هغه په کیش ټاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسالې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی، ازادي راډیو ته وویل
یو کال کېږي چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکا کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي، افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي. وای تجارتي شار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیرې هیڅوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکی احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وویستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټوو چې وګورو په نورو سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ ایستل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې که څوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړې. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2025 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د آذربایجان د پارلمان یو غړی وایي چې د دې هېواد د هوایي شرکت الوتکه ویشتل شوې ده. د آذربایجان د هغې الوتکې په اړه چې د چهارشنبې په ورځ په قزاقستان کې ولوېده، شک دی چې د روسیې د هوایي دفاع په توغندوی ویشتل شوې ده. په الوتکه کې یوه ټپي شوې هم ویلي وبخې په الوتکه کې یو ټپي شوې هم ویلي چې تر پیښې مخکې د چاودنې غږ اوریدلی و. تفصیل د اسما سروان په رپورټ کې.
څلور سرچینو د آذربایجان په جمهوریت کې ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په قزاقستان کې د دې هېواد مسافر وړونکي الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا نسکوره شوې ده. یو مسافر وړونکي امبرایر الوتکه د چهارشنبې په ورځ د جدې په 15 نیټه د قزاقستان اکتایو ښار ته نږدې ولوېده چې په پایله کې 8 کسان مړه شول. دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د الوتکه د روسیې له هغې سیمې څخه تېره شوه چې په تیرو میاشتو کې ماسکو پکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هوایي دفاع سیستمونه ځای پر ځای کړي وو. د آذربایجان دولتي سرچینو یورو نیوز شبکې ته هم تایید کړی چې د قزاقستان په اکتایو کې د آذربایجان د هوایي شرکت الوتکه د روسیې له ځمکې څخه هوا ویشتونکي توغندي په واسطه ویشتل شوې ده. د دې سرچینو په وینا توغندی د ګروزنی په اسمان کې د بې پیلوټ الوتکې د فعالیت پر مهال د آذربایجان د هوایي شرکت د 8422 الوتنې په لور توغول شوی. د آذربایجان جکپورو چارواکو هم انادولو خبري اژانس ته ویلي چې هغه الوتکه چې په قزاقستان کې لیدلې و د روسیې د هوایي دفاع سیستم له لوري په نښه شوې و. په همدې حال کې روټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د قزاقستان د منقشلاق سیمه ایز سارانوال ابي لایبیک وردا بایف د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د قزاقستان پلټنې تر اوسه دې پایلې ته نه دي رسیدلې چې د آذربایجان د هوایي کرښو الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا لویدلې ده. ویشتل شوې الوتکې ته په هیڅ روسیې ډګر کې د بیړنۍ ناستې اجازه نه وه ورکړل شوې او پیلوټانو ته لارښوونه شوې وه چې خپل سفر ته د قزاقستان د اکتایو لور ته دوام ورکړي. د الوتنې په مسیر کې چې د کاسپین سمندرګي پر سر تیرېده، د الوتکې د موقعیت موندونکو سیستمونه هم ګډوډ شوي وو. د آذربایجان د سرچینو په وینا دغه توغندی د پانتی سیر ایس هوایي دفاعي سیستم څخه توغول شوی وو. روسی سرچینو هم تایید کړی چې کله دغه الوتکه د چشنیا له سیمې تیرېده، د روسیې د هوایي دفاع ځواکونه د اوکراینی بې پیلوټ الوتکو په وړاندې په عملیاتو بوخت وو. وی هوایی امنیتی کمپنۍ د پنجشنبې په ورځ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال ته ویلي وو چې احتمال شته چې د روسیې د هوایي دفاع سیستم توغندي د آذربایجان الوتکه ویشتي وي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د قزاقستان، آذربایجان او روسیې چارواکو اعلان کړی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
د کابل ښار د مکرریانو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستم یې سم فعالیت نه کوي. دوی وایي په دې ساړه ژمي کې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د مکرریانو د اکثرو بلاکونو له جوړېدو څو لسیزې اوړي چې د مرکز ګرمي په ګړون د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو سیستم رغېدو او د غراز ساتنې ته اړتیا لري. نور د عابد سپوږمۍ پر راپور کې.
د ژمي د موسم له پیل او د هوا له سړېدو سره هم مهاله د کابل ښار د مکرویانو یو شمېر اوسیدونکي د مرکز ګرمۍ او د سیستم د غیر فعال حالت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د یخنۍ له امله سختو ستونزو سره مخ دي. هغوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري، ماشومان یې ناروغان شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دا درېیم ژمی دی چې د خپلو اپارتمانونو د مرکز ګرمیو له غیر فعال حالت شکایت کوي، خو په خبره یې چا یې تر اوسه غږ نه دی اورېدلی. پلوشه چې د کابل د مکرویانو یوه اوسیدونکې ده، ازادي راډیو ته وویل
مرکز گرمی نداریم، در مکرویانو مادر جانم هم تکلیف زیاد نفس تنگی.
زمونږ ستونزه په مکرویانونو کې ډېرې دي، مرکز گرمی فعال نه دي. زه د سالنډې سخت ناروغي لرم، د پښو او ملا تکلیف لرم او په څوکۍ په ناستل مونږ کوم. د ټولو مکرویانونو د خلکو ستونزه په ژمي کې ډېرې دي، ځکه موږ نشو کولای خپل کورونه ګرم کړو. ماشومان مې هم تر ریزش او ټوخیږي،
نمیتونیم همه جای ګرم بسازیم و اولادای مو بسیار زیاد تکلیف دارن، همیشه ریزش و سینه و بغل میشن.
جمشید چې د مکرویانو بل اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وایي
چې له 5 سال به یې طرف دی محل زندگی میکنیم.
موږ 45 کاله کېږي چې دلته اوسېږو. مخکې مرکز ګرمي فعال وي، خو اوس سیستم غیر فعال دی. هڅې روانې دي چې دا سیستم فعال سي، خو تر اوسه بې پایلې دي. موږ ته اجازه نشته چې د لرګیو بخاری کښېږدو. خونې کانکریټي او یخې دي، موږ له ګازه کار اخلو.
که څه هم د کابل د مکرویانو د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. د کابل د مکرویانو د مرکز ګرمیو د ریاست د ساتنې او مراقبت آمر انجینر محمد انور هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د کابل د مکرویانو د اوسیدونکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله اکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی و چې د ژمي په رارسېدو د مکرویانو د استوګنیزو بلاکونو په ګډون د ښارګوټو او شخصي ودانیو خاوندان مسؤلیت لري چې ټول ګرم کوونکي سیستمونه ګازي یا برقي کړي چې د هوا له ککړتیا مخنیوی وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د خوست په لکنو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغو لوبو اتلولې چې د بلال مندوزي لوبډلې په خپل نوم کړه، د خوست مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې ګډون کړی و. د دغو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په ښار او نږدې سیمو کې د لوبو د میدانونو او په څه ناڅه لویې کچې د سپورټي سیالیو د جوړولو غوښتنې وکړې. والیبال په افغانستان کې له پخوانیو لوبو څخه ده چې په دې هیواد کې ډېر مینهوال لري. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اوري.
دا د خوست د لکنو اړوند د بودیخیرو په سیمه کې د بلال مندوزی او تڼیو د الف لوبډلې ترمنځ د والیبال د سیالیو پای لوبه ده چې اتلولي بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یاد لوبې چې د اړیکو په نوم د یوې نادولتي مؤسسې مالي ملاتړ ترسره شوې 15 ورځې دوام وکړ او د خوست د مرکز ولسوالیو 14 لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته وویل
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره
جون وکی
ورزشکاران سپورت او لوبې د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټورې بولي او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټوره لار سپورت او د منظمو ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبې د ټولنیزو اړیکو ټینګولو دپاره د نشهیي موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر موثره ته امیدي دلته ځوانانو درې میاشتې سترای کې لوبې کې او د نشهیي موادو مخنیوی کېږي.
خصوصي ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبې په لاره اچوي په هماغه کچه دې ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخې پیاوړې کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال وویل
وختنه مدادې چې په راتلونکي کې دا ډول برنامې نورم په لاره واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالی او انسجام مخې برابر شي.
د لوبو منتظمین وایي د ښارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډېره وي او خلک یې ډېر مینهوال دي خو د لوبو لازمې اسانتیاوې پکې نشته. د لوبو یو منتظم شریف خان پښتونیار وویل
هر وخت دپاره مونږ داسې سیالۍ برابرې کړې دي خو مونږ ته د فدراسیون له لورې یا مقصد داسې نوره توجه نه ده شوې دي خاص میدانونه نه لرو نو مونږ هم وختنه لرو چې مونږ لپاره هر وخت لپاره مونږ ته کار وشي.
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یوه پخوانۍ لوبه ده چې په ښارونو او کلیو کې مینهوال ډېر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسېږي خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالرانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس هیله لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د هم د دې خبري مجلې ورستای راپور په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت ژوبڼ یا باغی وش جوړ کړی دی. د مسولینو په وینا هر ورځ د ژوبڼ ته په لزګونو کسان ورځي خو په ځانګړي توګه د پنځشنبه او جمعې په ورځو د سیلانیانو شمیر زیات وي. نور تفصیل دې صادق رښتینی په راپور کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانیستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکی سید محمد اغا د خپلو اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده بلکې اولادونو ته د حیواناتو په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ته راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره یې سړی ورښکاره کولی شي لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي مخامخې نه یې لیدلی نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی تفریح د کوچنیانو دپاره ډېر ښه ځای دی چې د سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هېواد دی چې خوشحالي وشی نه وي تر ډېره حده نو چې داسې یو ځای نه جوړ شي هم به کوچنیان راتلل لایسی ام به غټان راتل لایسی یو وغ ذهنی آرامګابی ذهنونه بیا آرام سي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومان او ځوانانو لپاره د ساتيري یو مهم ځای ګرځیدلې دي. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې شهر کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو لارې د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ ټول وطنوال په شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وستو تو ګوره دوی نام مختارشت انسانان دي مخلوق ته ورته راځي انا دلته دا غشان دي رقم شهید تاسو زه خپل تاسو په دغه منځ کې کې نه دی او څه نو داس دې دې جمع دي څه غوښه مړه دا ورته راغلی.
دولت څه موږ دا هیل لرو چې بس
ما پول فارول سوالی کی من انداز یو یو ځای ته پرې جوړ سی چې هر شی دا خو بغواش دی بل شی دا پاره دی بل شی یو بل شی
د کندهار شهر په درې مناهی کې جوړ سوی دا جوبند د جی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د درې سو زره امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري داغه پوینا غواړي جوبان پراخه ور سره پڅنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي
ایوانان خو تقریبا 15 شل رقم ایوانان دلته موږ لرو ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي دا نور ورځې هم راځي خو لږ دي د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې رش ډیر دي او دغه لرم ګرځم واشي ایوانان لرم خو څه دا وسه کم دي تقریبا شل رقم دي تر 15 رقم یې رسوم ځکه چې موږ ځای چې یو دغه جوړېدو فعالیت کوي ځایونه نه جوړ د کوم ایوانان ځایونه جوړیږي
د دې جوبان ډیره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي دي د جوبان د مسولینو په وینا په افغانستان کې د یو شمیر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي او د دې ډول جوبانونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي